السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې تر سخت اورښت وروسته د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې درې وړې نجونې مړې سوې دي. په کونړ کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې یوه کارکوونکې احسان الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي دغه چت سهار وختي درې بجې پرېوتی چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د بیلابیلو پیښو په نتیجه کې د مړو شمیر 168 کسانو ته رسیدلی دی. نن او سبا هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونه پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یوه تنظیمونکي عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق ته نه ځینې اخیستل کیږي. د لاریون برخوالو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دې پڅ چلند نه کوي بلکې خپل دریز دې قاطع او روښانه کړي. دا لاریون داسې وخت کې چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پرون شنبه غیر دولتي پوهنتونونو ته هم امر وکړ چې د کانکور پر روانو ازموینو کې دې نجونو او ښځو ته د ګډون حق نه ورکوي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی. تیره میاشت ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تاګ هم منع سوې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګېد. د اروزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د یوه ځوان د ځان وژنې خبر ورکول سوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون ناوخته په جنوبي قلعه عراق سیمه کې سوې ده. ویل سوي دغه ځوان ځان د کلاشینکوف په ډزو سخت ټپي کړی. وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د طالبانو د والي ویان وایي د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په سیمه کې ځینو کسانو ویلي دغه ځوان وروسته له هغې ځان وژنه وکړه چې د ترلور د تپنیکا نکړای سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یوه پله څخه د یوه بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سول. یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لسبیکو ولسوالۍ یوه لوړ رتبه چارواکي حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل سوي او په بس کې 40 کسان سپاره وو. د پوینا بس د یو پله له ستون سره ولګېد چې وروسته له خپل مسیر څخه واوښت. په پاکستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو علت د ټرافیکي قوانینو نه رعایت، د خوندیتوب کمزوري تدابیر او د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لېږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېره شپه په اصفهان کې د ایران یوه دفاعي فابریکه ویشتلې ده او څه نا څه یې زیانمنه کړې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې د ایران حکومت له سیمه ییز او نړیوال کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دي ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کېږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. حمله داسې وخت سوي چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یوه چانځای کې اور ولګېد. په دې اور لګېدنې کې هم د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په همدې آذربایجان غربي ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه، تر 1600 زیات نور کسان ټپیان کړل، دغه راز ځینو کورونو ته یې زیانونه واړول. د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهر لا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای څخه د باندې د جمعې په ورځ و کسان په ډزو سره ووژل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وژنو تر هغې پیښې وروسته د چټک اقدام ژمنه وکړه. په اوو وژل سوو کسانو کې یو 14 کلن ماشوم هم شامل دی. د وژنو دا پیښه د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالوکاست یاد په ورځ وسوه چې په نړیواله سطحه وغندل سوه. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو بیره اوج ته ورسېده. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ مصر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو د 2020م د اگست په 15مه د کابل او نورو ولایتونو لنیول وروسته ټول بندیان خوشی کړل، خو په تیرو 1520 روزو یا په یو کال او څه باندې 15 میاشتو کې تقریبا د تیر نظام د شلو کلونو د بندیانو دو برابره کسان بندیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس محمد یوسف مستری ډی وی رادیو ته ویلي چې دوی له وخت رسیدو وروسته 15,000 بندیان خوشی کړي، خو له وخت رسیدو را وروسته 9,000 تنه بندیان کړي دي. په دې بندیانو کې تر 1,000 سلطنو ډیری شزی دي. طالبان وایي په دې کسانو کې سیاسي بندیان نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو، سیاستوالو، پخوانیو پوځیانو او د مدني فعالانو د نیونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. پر دې سربیره طالبان د ځینو جرمونو په خاطر تورنو کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکوي. په دې سزاو کې د لاس پرې کول، په درو وهل او قصاص شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور لمخې طالبانو تر اوسه پورې تر سلو ډیر شزی او سړي په عام محضر کې په درو وهلي او دوه تنه د قتل په تور اعدام کړي دي. د بشری حقوقو د فعالانو په وینا طالبانو ځینې کسانو ته د موسیقي د اوریدو په خاطر هم سزا ورکړي چې د دنیا په هیڅ ځای کې جرم نه ګڼل کیږي، بلکې ډاکټران او ارواپوهان اوریدو ته خلک هڅوي. د بشری حقوقو د آسیا څنګ مشر پیټر ریشیا ګاسمن وای په داسې وړو مسایلو چې جرم هم نه ګڼل کیږي لکه موسیقي چاته سزا ورکول د انسان سپکاوی دی او په نړیوالو قوانینو کې جواز نشته. په روانه خبرونه کې په دې شخیجو چې آیا د طالبانو په واکمنۍ کې جرمونه زیات شوي، که دوی د جرمونو په وړاندې مبارزه سخته کړې ده، او یا دوی د موسیقي په شان په نه جرمونو خلک نیسي او بندیانوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی ویاند او کمشنر شکر الله مشکور، د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصبا، او همدارس په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مشکور صاحب، ستاسو نظر څه دی په څه کم یو نیم کال کې د دومرو کسانو نیول د څه شي ښکارندوی کوي؟ جرمونه زیات شوي دي او که طالبان د جرمونو په وړاندې په مبارزه کې ډېر جدي دي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته قدرمنو اوریدونکو، ستاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم. د جرایم په تړاو باید داسې موضوعاتو ته توجه وشي چې ولې جرائم زیاتیږي. اصلا په خپله جرم یو یو اجتماعي پدیده ده چې د جرایمو د عواملو په څیړلو باندې سړی کولی شي ووایي چې ولې جرایم تر دې کچې زیات شوي دي. لکه څنګه چې تاسې هم وویلې چې د بندیانو دوه برابره شتون متاسفانه دا د دې ښکارندوی دی چې سره دې چې په دې کې سیاسي بندیان هم نشته، ټول هماغه خلک دي چې په عادي مسایلو بندیان شوي دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې طالبان ډیر زیات یا موجوده حکومت ډیر زیات فعال دي. دا په دې معنا ده چې ټولنه کې خلک د مختلفو عواملو له امله، که هغه اقتصادی عوامل دي، که هغه اجتماعي عوامل دي، هغه روان شناسي او رواني عوامل دي، دغه عوامل له عمله خلق بل اخر یو حالت ته مخ کوي. البته دا به بل بحث چې څنګه د جرم او د مجرم او د مجازات او مسایلو باندې څېړنه وشي، ولی په کل کې مسله دا ده چې جرم د ټولنې د واقعیتونو لمخې جرایم څخه انکار نشي کېدلی. ولی کله چې موږ وایو چې مجازات باید د ټولنیزو ارزښتونو ملاتړ له ځان سره ولري، دا په دې معنی ده چې په هر عادي موضوع کې سړی ته جرم نشي ورکول، جزا نشي ورکول کېدی. په هر هغه موضوع کې چې هغه تا کله چې مونږ او تاسو د قانون له نظر وایو چې جرم تعریف ترازو جرم دی یو کړنې دی یو عمل په کولو او یا په نه کولو سره چې په قانون کې ورته مجازات تعین شوی وي. کچیر په قانون کې ورته مجازات نه تعین شوی او په هغه مسالو باندې سړی سوق بندی کوي او هغه غواړي چې د هغه ازادي سلب کړي دا بل موضوع ده. او همدارنګه بل مهم مسله دا ده په د جرم او د جزا په مسایلو کې چې کله یو سړی غواړي چې مجرم یا خدای نه مجرم معرفي شي هغه خو مراحل کې د دوران په خبرو کې چې له مجنون او له متهم او له مجرم سره چې په کومه مرحله کې سړی ته سوق مجرم ویلای شي. مهم مسله په دې کې دا ده چې یو سړی اصلا قوانین هم دا خبره کوي په کوم دلیل سره یو څوک نیول کیږي او د هغه ازادي سلب کیږي او په دغه جریان د بررسۍ د دغه موضوع کې څومره د مظلوم یا د متهم هغه حقوق په نظر کې نیول شوی دي. زما له نظره په دې ورستیو کې متاسفانه طالبانو د حاکمیت سره معمولا په دغه مراحلو کې د متهم حقوق چې هغه هم بشري حقوق دي او هم اسلام ورته ورکړي دي او د عادلانه محاکم یو اصل دی تر ډیره پورې نه مراد
شي. او ډیره مننه سلامت اوسه مشکور صاحب. هم دغه پښتنه غواړم چې له شاغله مسبات څخه هم وکم. مسبات صاحب ستاسو نظر څه دی؟ جرمونه ډیر شوی دی، البته دی جرمونو مسله هم په وی حساب باندې کېده سي غیر منطقي نه وي، ځکه چې په افغانستان کې فقر زیات شوی دی، نیستی ډیره ده، کاروبار نشته. آیا جرمونه ډیر شوی دی ځکه دی بندیانو شمیر طالبانو زیات کړی دی؟ او که داسې نظر هم شته چې وګړي په ډیرو وړو مسایلو په نه جرمونو هم خلک نیسی؟ مسپاسب
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بحث درنو ګډونکو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم.
سلامات
ښه. لکه څنګه چې موږ دروند میلمه ور باندې بحث وکړ، جرم دی او پدیدې اجتماعي پدیدې ترنوان داندې په هر ټولنه کې لدیر په خوان شتون درلود او لدین وروسته به هم شتون لري. خو اغه اومدستون زه په افغانستان کې داش ولات چې د غلړۍ تقریبا د خپل محبوس هات سره مخامخ ده. په دې معنی هغه مجرمین چې په تیر نظام کې د قوانینو پر بنسټ د لاري بندیان شوی ول، د دوی لپاره اکثر ټول خوشش ول او بیرته په ایواز کې په داسې حال کې چې د منګشتن نظام د حقوقي اړخه د نه مشروعیت سره مخامخ ده. په دې معنی چې د موږ قضا مستقل نه ده، قاضي مسلکی قاضیان نه دي اکثرا او ترڅنګ قوانین شتون نه لري، یعنی د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې کله چې موږ د جزا د کود بحث کوو یا د اساسي قانون بحث کوو نو هغه ټول په جمهوریت په نظام کې تعریف شوی قوانین ول. نو لدی مواردو په نظر کې هغه جرایم چې
یعنی تاسو وایئ چې لامدی کبل ډیر کسان نیول شوی دی او یا جرمونه زیات شوی دی،
نو یو دلیل همدا کې دی چې ځکه په تیر کې د پرنسپ د قانونیت د جرایمو د جزا په کود کې تعریف شوی ول، یعنی جرایم یې مشخص کړی و، هغه ته مجازات او ټول پروسیجر مشخص ول. که اوس مثلا د موسیقي او یا اوریدلو او یا دې تا ورته مواردو کې چې جرم نه ګڼل کیږي، د خلکو نیول په خپل سره باندې توقيف یا مثلا مونږ ول چې خبرنګاران ونیول شول، سیاسون ونیول شول، نیول کیږي دا اوس هم دا په دې معنی دا ځکه چې دوی یو ستاندارد نه لري، یو اساسي قانون چتر لاندې نظام تعریف شوی نه ده. هر یو ځان ته د خپل حاکمیت چلی یو دا د عمل شوی ده چې د مجرمینو تعداد زیات شي. نو دلته عدالتانه والا دی پروسی ډیر مهمه ده. د 40 میلیونو خلکو په مقابل کې د 15000 یا 10000 کسانو بندیان مسله غیر طبیعي موضوع نه ده. خو دا چې د دوی د غلړۍ د نیول نه نیولې تر محاکمه او تر زندان کېدو پورې په کم لړۍ په کم میکانیزم په کم قوانینو مختزي د غستون ده نن سبا
البته دا هم باید په نظر کې ونیسو چې صرف یو نیم کال دوی د حکومت وسی
یقینا اوس مهمه مسله دا ده چې که هر څومره وخت تیریږي مهمه سیستم ده او میکانیزم ده اوسنۍ قضا په کومو مواردو چې دوی مختزي د افغانستان د خلکو د ضرورت پر بنسټ نه ده ګوري د جزا موضوع د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې اصل کې د خلکو غوښتنه ده کله چې د کود د جزا یا د قانون د جزا بحث مطرح کیږي نو بیا البته په تعزیری مواردو کې بیا خلک په خپل وایي چې مونږه مثلا دغه عمل جرم ګڼو او دې ته باید مجازات نظر کیږي بل شي ځکه ټولنې د اصلاح لپاره د مسؤلیت لپاره اوس دغه موارد نشته داسې څه چې دوی د قانوني لحاظ باندې او عمل ته د پرنسپ د قانونیت ورکړي او په زمین کې هغه تعریف چې د جرم لپاره په جزا په کود کې راغلی ده چې اجرا یا امتناع د یو عمل نه او په هغه صورت کې چې درې ګونه عناصر په نظر کې ونیول شي دا په نظر کې نه نیول کېږي د عادلانه محکمې موضوع مطرح ده او دې کې ډېر اساسي حقوق دي چې هغه هم په شریعت کې دي او هم په موضوع قوانینو کې هغه ټول نقصیږي په دوستانه لړۍ کې نو دا یو عامل ده چې
ډېره مننه سلامت اوسه مس باصیب مارج صاحب تاسو ته مرکلی وایم شاغل مسبا اشاره وکړه چې په افغانستان کې مدون قوانین نشته ممکن د کونر طالب ډیر تنگ نظر نه وي چې هغه یو چاته د موسیقي دی اوریدو په خاطر سزا ورنکړي لیکن ممکن د زابل د طالب نظر بل څه وي فکر نه کوي چې دا ډول مسائل هم سبب کیږي چې چیرته چې قانون نه وي اساسي قانون اصلا موجود نه وي نو هلته هر څوک په هر څه نیول کېدای شي او دی شي ممکن مرسته کړي وي چې ډیر خلک په لند وخت کې بندیان شي
مننه تاسو ته کوم کاران ته در نوم ملمنو ته سبب باس کوم سره دی اوریدونکو لیدونکو سلامونه ترام
سلامات اوسه
دا حقوق تعریف موږ تاسو به تر پیګو یاو سره موازین او مقررات چې د نظم د ټولنې لپاره جوړیږي نظم چې بیا د دولتي نظم د ټولنیز نظم د ټول پدې کې راځي سیستم پدې کې راځي بیا یو سره حقوقي نظام دی په دنیا کې حقوقي نظامونه معمولا په دنیا کې درې ډول وتاي سوي تاسو دې یو رومن جرمنیک سیستم ده یو کامل لا سیستم دی عربي قضایي ورته وایي یو بیا شرعي ده چپتار چا دیار دین په شریعت په بنیاد باندې اساسه قانون کوي منبع د حقوقي د افغانستان درې شاید یو قانون ده یو حرف په تعامل ده او بلی بیا فقه ده یا فقه مفیده باونه دا اخسوی دي په قوانینو کې بیا نو جزایی قوانینو مدني قوانینو اخلاقی قوانین دا بیا سره بس جدا ده دا په کې راغلی دي مرجع معلومه دی مثلا پر راست ټولو کې اساسی قانون ده اساسی قانون نه بیا نور قوانین تاسو جوړیږي پالو اساسی قانون مرجع معلومه ده لوی جرګه ده د قوانینو معلومه ده پارلمان ده بیا د زی اصول ته مقررات ته ضوابط ته لوایت په سلسله مراتب دي هران د تشکیلاتي د ادارات
بله
مرکزی او داخلي پر صورت مند دي راول شرعي قانون ته بخره غوړم دغه راوسو از لاندې خبره دا مجرم څوک ده جرم
bale
په ټولنه کې لومړی مکه سره قانون جوړی د نظم جامع ده په دلته اعمال تسجی کیږي چې کوم اعمال خلاف د قانون ده اول جرم تشریح کوي قانون ته او اعمال تشریح کیږي دغه پر بنیاد ورته قانون جوړیږي دلته بیا تثبیتیږي په ټولنه کې چې دغه اعمال که څوک وکړي نقص ده قانون ده که جزایی ده که مدنی ده که نور دی او ده اعمال نده کارو توای چو وکه چو نکه بیادیه تا سزا و تا تاکل کیگی مدنی یا سوالا سزاگانه معلوم ده جزایی معلوم ده معمولا جزا بیا کسان ورکی چیانگه ورکا ولری احلیت وری پول داری محاکم محاکم معمولا آزاد محاکم اوس رازو یه تا دی سوتی سوتی مختنه پا
بله
دوار کوم حالات باز ټولنه کې کیږي لکه دا په افغانستان کې چې اوس کیږي او مکه جمهوریت کې یو فرا قانوني خبر ده یو لا قانوني ده فرا قانونی آده سی قانون ستا خودسو که نتدبیقی محکمه سلی دلت سی زورواک بر آغای پولیس با پسرک منده والله رو خلاب دی اصول نامه دی اسکری و خلاب دی قانون جا ازارات ماربی و خلاب دی طول پلان تپاک و تونه ولی وای باز زورواک ہے سی جورم بیو که محکمه در چانه سو بوله
بله
یاو بیا لا قانونی ده لا قانونی هست اصلا قانون نست و دلتا پا هواد کسی اساسی یا موضوعی قانون موضوعی سی بیادا پا دوی سی تقسیمی یا موضوعی یا شرعی موضوعی قانون سی موجود نی
یعنی دا اوسنه حالت لا قانونی ده
اوست لا قانونی ده بلکو قانون نست گوره که شریعت قانون وایت است ده شریعت من بی معلومی دی آیات شریف ده کلم الله احادیث ده اجماع ده قیاس ده دته وسوګه راسه من تاسو ګور طالبان په خپل منځ کې د شریعت باندې اتفاق نه لري یا وای مثلا موږ د سیاسي وزارت خارجي راپورته کې وای تعلیم په خز اله کنجلی فرض ده وزیر د تاسیا تعالی راځيږي وای نه دا مباح ده بل راپورته کې وای قطعا نه شنه ده حق نه لري سره کور وزي خز یا په کور یا په ګور
یواسه دا مثلا نه ده چې ډیر نور خبرې دي چې په وسنی اثر کې شته چې په شریعت کې نشته مثلا د ترافیکو قانون چیرته شته که څوک څوک په موټر بووی یا ټکر کوي یا د انټرنیټ مسائل دي د کاپی رائټ قانون ده دا چې سلګون او زرګون نور مسلې شته چې هغه په شریعت کې نشته او یو قانون ته ضرورت شته
دا خو خیر دا خو خیر دا برتو عزت ترتیب تنظیم کې او فتوا به او جواب ورکوي کومه مسره ده تر از له چین سره پاوزه دی امو کې نف قرارداد کې او ما ته وای دي ما شریعت قانون د بل قانون نه منم شیر مسلمان ده تر از یې مون ته وای چې زله نړۍ سره تعامل کو تعامل خو بیا له رسمیت په ځانو فرق کې تعامل خدا د څلوي ملیون ار افتو در کوم ورس فلانه امر ک فلانه د سکه
بله سر
خبره دی که صدا تعامل هم څه کې رابطه ساتي
بله او
د ډیپلوماټیک اصول چې په 1980 کال کې په ویانا شکاکو کې جوړ شوی دی دلته شکل مسلمانان وو دا د ملګرو ملتو سازمان یو سل درې نوی هیواد ده چلته د یو په دنیا کې یو سل اووه نوی هیواد رسمیت او خودګردان حساب کوي 215 دا ټول مسلمانان دي خو 500 هیواد مسلمانان دي
بله صاحب
په دې کې نور مسایل شته نو دلته وسته اصول جوړې کنه جوړې چې خلکو سره رابطه ساتي راکړه واکړو کې تجارت وکړي مایده سر لاسی که تلو لاسی که
بله سب دیره منه نه
دین در کن ولی دین در چه دین در خبه دیره ده بله. یو خبر روسته پا نریوانه کچه منده اصول مقررات یا اعلامه یا کنواسیونو نیاز جوری گی او غی دا سنجش که در طول دنیا عرف تامل او مزایر عقیده و عدیان پا نظر که نیسی زگر تا سیگر تروس پوره چه کم اصول پا دنیا که جور سوی خصوصا در فرانسی انقلاب را دیخو هستم ولا سو ناتون کان دی خواته چې هغه جامع اصول جوړ سول یو پټاکر کې نه دی
اله
ته دا چې ټول دی سنجي ګوي ور سره
ډیر مننه
سلامات
اوسه
کراو څه دی ته اخري اخري موسیقي یو څوک دی زاور کې ته قانون جوړ کړي ور قانون کوه چې دا ریټا جوړم تا کنه دا او کوه چې نه شریعت کې نه خوازه ته دی تولې وانه شپلې غوونه سات بن عبد چنگ ورته چنگ غواو او دا خپل حضور علی السلام اجازه ورکړم په غزا کې هم په نکاح کې
bale
نو هم څنګه کې کیاس کوایت نه شرایط فرقې خو هغه وکه ته اوس کریم نه پدې مسواک خو هغه په اوخ کړځه ده نو ته څنګه دې مباب
دل طبيع په حالو ته کې ګرځي او bale دا نشي کېږي چې
دا خلاف ده کنه ده په اوله دوره کې د موسیقي وسایل ماتول تلویزیون کې ماتول موبایل کې ماتاو نن خپل تلویزیون کې ناشته شریعت تغیر وکړه
bale ډیره مننه ډیره مننه وخت بغواړي سیده سلامت اوسه مارچ کور ودان سلامت اوسه بیا هم نوبت در رسیږي د فیسبوک لری او شمیر بلکې ډیر شمیر اوریدونکو مو نظرونه څرګند کړی دی او څو بول ولما او بیا به د ملمنو نظر وغوړو اختر محمد کلیوال لیکلی دی همدا یو خبره بسته چې لویری دلته هم څنګه شمل کړي کبیر محمدی لیکلی طالبان په وړو خبرو لکه ماشوم خلک وهی او زوروي عبدالحی افغان لیکي ډیر ش نظام دی بالکل ملامت نه دی جرمونه زیات شوی دی حاجی ګل حیدری لیکلی دی په دې بندیانو کې ترنیمای زیات د تیر نظام عسكر دي چې په یو بل پلمانی ول شوی دی ادریس ګلاب اتل لیکلی دی جرمونه نه دي زیات شوي بلکې جرمونه کم شوي دي، خو برعکس اماراتیان خپل پخوانی مخالفین د جمهوریت ساتونکو نظامیان مامورین ټول مجرمین ګڼي او بندیانوي. مشکور صاحب د دې ورستۍ خبرې په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ. حیدری صاحب هم دا خبره کړې ده و طالبان د پخوانی حکومت نظامیان امنیتی ځواکونه دا ډیر بندیان کړی دی یا بندیانوي، دا خبر څومره حقیقت لري؟
متاسفانه د هغه راپورونو او د هغه اسناد او شواهد لمخې چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته رسیږي، دغه موضوع تر ډیره پورې حقیقت لري. د عفو مسله تر ډیره پورې اس تش په نامه عفو ده. د پخوانی نظام چارواکي، د خصوصا امنیتي چارواکي او هغه څوک چې په امنیتي لیکو کې و، کغه دفاعي وزارت دفاع ده، کغه وزارت داخله یا امنیتي ملکي ول، هغه په یو ډول نه یو ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، خلاف د کرامت د انساني چې دا په شرع کې او په نړیوالو قوانینو کې هیڅ زیاده لري، تعذیبونه او جزاګانې ورکول کیږي او حتی تر ډیره پورې په مرموزه توګه وژل کیږي. تاسو په جریان کې یاست چې په هر ورځ کې د ډیرو خلکو د وژل د جسدونو د پیدا کېدو مسله مطرح کیږي. دا اوسرا د تیر پخوانی نظام کارمندان دي. دا په دې معنا ده چې متاسفانه طالبان د انساني کرامت خلاف اعمال هم تر سره کوي، چې انساني کرامت خلاف اعمال نه په مذهبي یا په ديني لحاظ جواز لري او نه هم په نړیوالو قانونو کې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه او نورو قانونو کې جواز لري. نو په همدې لحاظ باندې د عفو مسله تش په نامه موضوع ده او دوی دغه میکانیزم، دغه سیستم تر ډیره پورې پر مخ وړي. یو بل مسله چې ډیره مهمه ده د جرمونو په تړاو زموږ بحث کوو، هغه دا ده چې دغه د جرایمو او مجرم ته د جزا ورکولو مسله چې کومه ده، دا د شرایط او حالاتو پورې تړلی. مونږ که چیرې یو مثلث په نظر کې ونیسو چې د جزا قانون او د حقوق جزا چې دوستانو په بحث وکړو تر بحث لاندې نیول کیږي، هغه دا ده چې جرم، مجرم او مجازات.
بله،
که چیرې په شرع کې دا خبره هم کوي، وایي که چیرې یو سړی له فقر او لستۍ نه غلا کوي، نو دلته مجرم په اصل کې دا مجرم نه دی، مجرم هغه حاکم دی، ځکه چې د دې سړي حق خوړلی دی. متاسفانه موجوده حاکم دې ته توجه نه کوي او د خپل سلیقو له مخې خلق ته هغه ډول جزاګانې ټاکي. ګوري چې کله موږ او تاسو وایو چې د جرم جزا په قانون کې باید تثبیت وي، دا په دې قانون پرې ټکي باید واضح کړی شي. اول دا دی چې په قانون کې په صراحت سره واضح شوی وي چې دغه عمل جرم دی. په قانون کې په صراحت سره دغه عمل د دغه جرمي عمل لپاره مجازات ټاکلې وي، او همدارنګه په قانون کې په صراحت سره د دغه موضوع ته د رسیدګۍ مرجع معلوم کړی وي. اوس خو د طالبانو د حوزې امر په خپله قاضي دی، د طالبانو د استخباراتو رئیس په خپله قاضي دی، هر څه په خپل سر کوي. بله مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې د جرمونو د تناسب مسله ده. د جرم او د جزا تناسب چې دا په اسلام کې په نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو په قوانینو کې ډیر زیات اهمیت لري. دلته په عادي موضوع باندې یو سړی وشتل کیږي او په مرمۍ وشتل کیږي، خو کچیر د طالبانو په لیکو کې یو څوک د چا په عزت باندې، د چا په حیا باندې تیرې کوي، د چا په کور باندې حمله کوي، یا حتی د چا په چا باندې جنسي تجاوزونه کوي، هغه باندې هیڅ جرم نشته. خو کچیر یو څوک د پخوانی نظام او د پخوانی حکومت سرتیری وي، هغه هم د دې مستحق دی چې دا باید په مرمۍ وشتل شي او دا د دومره شکنجه شي حتی د شکنجې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې وروستۍ کې موږ او تاسو د دې ټولو مسایلو اسناد او شواهد د ټولو سره شته دي. مطمئن مې چې رسنیو سره هم شته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته هم په مستند ډول رسیږي چې د عادي موضوع په تړاو تر دې کې چې پورې خلک شکنجه کیږي چې بل اخر خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ټول د دې ښکارندوی دی چې متاسفانه طالبان یا حاکمه ډله د اسلامي اصول لمخي هم د متهم یا 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 د متهم هغه هغه حقوق ته درناوی نه کوي، هغه جزاګان چې د اسلام چې د انساني کرامت خلاف وي چې دا په ټولو
اړخونو
نړیوال قوانینو کې دا خلاف د انساني کرام جزاګان دا په خپل جرم دی، دوی په خپل داتې کړنې کوي چې په دغه مرحله کې د دوی کړنې خپل جرم دی. په دغه لحاظ باندې مونږ دا نشو منل چې دغه خلک چې په زندانونو کې دا پراته دي دا به ټول مجرمین وي. کله چې مونږ دغه سکو دا په دې معنی چې ډیر بې ګناه.
بله ډیر مننه مشکور صاحب، سلامت اوسې. کور ودان موږ ډېر هڅه وکړه چې طالبانو ته هم بلنه ورکړو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوسې تکرار خبري شي.
او اوریدونکو هم تیار لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسه همدرد صاحب لخمانه.
مننه خیر وسه. د ما خدای غا نظر د ساروان سه محترمه کنه سه د منګا د ما په یاد پنځه سالوي کال د ما عمر ده، د ما په یاد سره د سه قانون ما په افغانستان کې ونلی د سیاغه بقاله رودلی یا غ خلاف دله نه لرودلی کنه هر وخت چې زه په وینم نو د منګو حکومت او قانون دوا یو خلاف ډله لري چې هغه سره جنگي نه زه دا وایم چې اوسنۍ حکومت هم کنه سي مطلب بقای پکار وی کنه د دې باید د یو قانون جوړ کی چې هغه ټول سیاسي ډلو ته کنه سیاسي د سیاسي غني هغه ځان سره کی او کني غني هغه غیر سیاسي اعلان کی او په ټول شریک یو قانون جوړ کی کنه نو هغه قانون بلک بقا ولري دا هو تر ډیره د خاګوره امریکا غونډه نړیواله سطح باندې خلک شاته ولاړول هغه هم شل کاله باقا وکړله. نو قانون خود سینې سي پلس پینځل اسکاله کې قانون هم بدل شي، خلک هم بدل شي، حکومت هم بدل شي. نو زه دا وایم چې باید د ټول افغانستان سیاستمداران راټول شي او په دې متفق شي د نړیوالو رسمیت نه دی اول خپل یو قانون جوړ کړي کنه سي افغانستان ولسم
دی. ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه کوردی ودان. بل اوریدونکو هم درو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
او من الله ته مدد ویله محمد ابي احمدي ولایت بغلان محترمه تاسو ملمه دل د چې بغر دوسه د دې څه برک خبرې کوي نه افغانستان کې خو لکه همدرد صاحب ویل دا شل کله ډیر یعنی مخاله تیرې شه تقریبا شخصي د
متاسفانه فکر کوم چې دی واتس اپ لاري مو تماس
نه ولې تقریبا قرار په ځای کې ګرځي نو تاسو
ستاسو خبرې ډېرې واضح نشوي متاسفانه. که دوباره کوشش وکړي شبوي.
ازادي رادیو یو شکل نشوه، موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړای. دا مخام لشپگو دا سهار ترشپگو آزادی رادیو پا منزنی چپا دو لشپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام ترشپگو از مکخ پراونی پا لندو چپو نونس یوش او پینزوش مترو او ریدالی شی.
لومړی شاغله مصباح تاسو دی همدرد صاحب په خبرو څه تفسیر لری؟ دی وایي چې په افغانستان کې پرلپسی حکومتونه بدلیږي او باید د طالبانو اوسنۍ حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي، چې بقا ولري او همیشه بدل نشي. که څه هم قوانین خو همیشه بدلیږي، یعنی اصلاحات پکې راځي، تغییرات پکې راځي، زیاتونی پکې کیږي، لیکن یو داسې اساسي قانون چې هغه پاتې وي او که حکومتونه هم بدلیږي خو قانون موجود وي. مهرباني.
دا ډیره مهمه مسله ده. ګوره افغانستان سل کاله کیږي چې په مدونه توګه قوانین د اساسي قانون قوانینو پر بنسټ لري. امان الله خان په وخت کې 1202 کال کې نظام نامه جوړه شوله او د دې منابع اندغه شریعت و عرف او د روان حالاتونه قانون جوړ کړ. داود نادر خان په وخت کې هم تعدیلات په کراغله او زهیر خان او بالاخره تر ډیر لسود بوته این کاله پوری چې اتم یا اخرینه اساسی قانون و قوانین په ټوله کې خصوصا د 1920 کال اساسي قانون په ستانډردونو برابر و. د قواو د تفکیک، د چک او د بالانس موضوع، د وګړي اساسي حقوق، نهادونه او دا ټول موارد په کې په ډېر مشخصه توګه حتی د منطقې په سطحه باندې و. آزاد و دیموکرات قانون و. خو ستونزه په عمل کې و، ستونزه په ارادو کې و، چې د نظامون لخوانه د قانون په تطبیق کې ستونزه وله. یعنی په دې معنا چې کله چې موږ د قانون بحث کوو، په ټوله کې د موږ قوانین هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ول، ځکه تیر نظام کې ډېرې نیوکې همدا ولې چې مثلا اساسي قانون یا اوس هم چې دغه نظام کې اساسي قانون شتون نه لري، او د اکثر د طالبانو استدلال هم دغه ده چې موږ مستقیمه د شریعت او د قرآن نه احکام را اخلو، چې هغه ډیره سخته موضوع ده. دا یو بحث ده. بل بحثی د همدرد صاحب ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړله، یعنی اوس د طالبان کینی په لومړي قدم کې د یو قانون جوړ کړي، هدف یې دلته د ما په اند اساسي قانون ده. یعنی تر څو پورې دغلته ملي مشروعیت مسله هم دلته مطرح کیږي، دوی چې دا د امارت ادعا هم کوي دغه ادعای سمه نه ده. دغه یو سیاسي ګروه به جنګي ډلې تبدیل شو او حاکمیت یې ونیو، بالاخره ټول نظام یې ترلاسه کړ. ولې داسې یو میکانیزم چې د دوی د خلکو په واسطه باندې مشروعیت رامنځته شي نشته، اوس
مسباسب اصلي خبر خدام ده چې د خلکو مسله کې بيخي پریشدو، حتی د دوی لپاره اوس رئیس الوزرا څه صلاحيت لري، کوم داسې صلاحيت دی لري چې هغه امیر نه لري یا نور چارواکي نه لري او دی لري، څوک وزیر ټاکي، څوک رئیس الوزرا ټاکي؟ په دې برخه کې د دوی په خپل فکر کوم چې یو ګونګ حالت سره مخامخ دي.
ګوري د دې منګ نیوکه په حقیقت کې د دوی د تداوم لپاره دی، خو ستونزه دا ده چې دغه مر فکر نشته د دوی سره. کله چې دوی دغه نظام تر لاسه کړ، دوی د حکومتداري لپاره اصلا برنامه نه لري، لاوسم نه لري. نو اوس د دې لپاره موږ په دوی اتهام دا کوو چې دوی په بنیادی توګه غواړي دغه افغانستان کې د دولتداري او حکومتداري او د قانونمندۍ مسائل په ټوله کې د وګړو د اساسي حقوقو مسائل په ټوله کې لمنځه بوزي. پرته له هغه اساسی قانون بل شای نه ده. اساسی قانون کې ډیره مهمه مسله د قدرت د انتقال موضوع ده. اوس خو دلته مسله ده، مثلا امیرالمؤمنین د امیرالمؤمنین باندې خدای نه خواسته څه چل کیږي، بیا به د دې په واسطه څوک راځي. اوس د دې تر څنګه د قدرت د تقسیم موضوع ده. یعنی قدرت په دې شته و نظامونو کې، خصوصا د درې څلور پیړیو کې چې د نړۍ په سطح باندې د مونتسکیو او د نورو په نظریاتو چې دغه د دریګونو قواو او د قدرت د چکو بالانس مسله مطرح شوه، دا د لپاره چې په خلکو ظلم ونشي. د عام وګړي اصلي اساس کوم تعریف چې په نړیواله سطح دولت ته ورکړل شوی دا خلک دي، چې یو دولت تعریف یو اصلي موضوع دی، چې خلک دي او بیا حاکمیت ده او بیا قلمرو ده. نو اوس د سې نظامونه باید رامنځته شي چې دغه خلک بیرته متضرر نشي. و دغه شته نظام که خو ټول ضرر خلکو ته رسیدلې ده په دې موردو کې. نو د نظام تعریف د دوی لپاره د دوی د بقا په معنا ده. مشکل دا ده چې دوی دغه ذهنیت د سیبرین ورشي دي چې کله د قانون مثلا د اساسي قانون موضوع ته مطرح کیږي، دوی د فکر کوي چې دا گویا کفري مسائل دي، دا د شریعت سره په ټکر کې دي. په داسې حال کې چې په تیر نظام کې هیڅ د قانون نه و چې د شریعت سره په ټکر کې، اساسي قانون په دریمه ماده کې په واضحه توګه ویلي ول چې هر هغه احکام چې د شریعت سره په ټکر کې هغه ټول نه منل کیږي. یعنی نو عمده ستونزه همدغه ده چې دوی د قانون په نشتون کې همدغه عامل شو چې موږ د حقوقي بحران سره مخامخ یو. په تیره کې یو راپور خپور شوی ده چې په دې راپور کې په واضحه توګه ویل شوی دي چې دغه قضا څارنوالي او یا مدافع وکیلانو چې اصلي رکن دی او محاکمې لپاره ده، دا استقلالیت نه لري، مسلکي مختنزي او حقوقی بحران دلته ده. او دا طبعا سیاسی بحران، اقتصادی او پدر طوله که چیل وضعیت سر من مخامخی و امده دلیل هم دقیقه ده چی منگه اساسی قانون نلرو چه یقی پر پنسرت بانده تزمینونه پا ملی سطح پا نریوال سطح را منستش ای شفافیت، مشروعیت او طول حق موارد چی یه وگره دیدی احساس بکری چی زه مسئولیت لرمه او په یو یو خبره کې ژوند کوم، یا مثلا سرمایه گذاران راشي پانګونه وکړي. دا د دې ورته ټول موارد یوازې په اساسي قانون باندې حلیږي. نو اساس د موضوع نشته ده. په فروعاتو کې اوس هر فرع چې تغییر پکې راځي که هغه د خزو د کار او د تحصیل موضوع ده، که هغه د زندانیانو تا بی عدالتی ده، که هغه هغه کسان چې پخوانی مامورین چې که قاضی و څارنوال پولیس و پدې شمول باندې بندیان کیږي په خپل سر باندې او د دوی په حق کې ظلم کیږي، د دې لپاره نو هیڅ تضمین نشته ده. او د ادعاګانې چې د بیرته طالبان لخوا کیږي دا د منلو وړ نه دي، کم ډار چې ورکول کیږي، ځکه چې ستانداردونه نشته دي چې څوک پرې باندې باور وکړي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې. مارج صاحب، طالبان خپل حکومت سرپرست یا موقت حکومت بولي، کلی نه بولي، کلی یادوي پاولو کې خو دا خبره ډېره کوله، وزیرانو ته به سرپرست ویل. ستاسو په نظر یو حکومت څومره وخت باید سرپرست وي؟
ګوره، دا خپل حکومت خو صحیح دی او یو بخش دی، وایي دولت څه مثلا درې عنصر لري: حاکمیت، قلمرو، یا دا په درې قواو تقسیمېږي: اجرایه او مقننه او قضایه. بیا شکل د اداري او رژیم د سیاسي او ساختار دولتي بیا فرق کوي. نو دا کیدای شي دا کوم مشکل نشته، دوام ورکي دوام ورنه کي. اما
یعنی اصلی سوال زمام داو دا چې دوی قانون نه لري، قانون نه جوړوي، شاید هم لدی سره ارتباط ولري چې تر اوسه پورې دوی اداره موقته ده، او کله چې دایمي حکومت جوړاو بیا به ممکن قانون هم لري، قانون به جوړوي.
نه ګوره، دلته خبر مسؤلیت ده. اوس به قانون د کار او استخدام د مامورین کې د سرپرست وزیر دنده مشخصه ده. حتی لنډه وایم، د ازل او د نست یو مامور واک نه لري. بیا دا څنګه انکشافي بودیجه تطبیقی، څنګه پلانونه مخته بیایي، بیا څنګه روان د اجراات د لایې په مطابق باندې مخته بیایي، څنګه کوی سي؟ موږ راځو دې ته په د وزیر باندې غږیږو. دا کابینه چا جوړه کړه؟ دا اول کې په کومه اساس جوړه شوه؟ ملایبت الله خو وروسته راغی. ملایبت الله واک اختیار هم په قانون کې تضید سوی نه ده، نه دې ملا سند ته سوی ده، څنګه سیاداوري وسوله؟ دا نظام خپل ګوره، تاسو وخت قضا خبره وکړه. امیر المؤمنین چې دوی ورته وایي طالب، رئیس الوزراء طالب، اوس راځو ان سلسله مراتب تر رہی، وزیر د عدلی یا قاضی القضات طالب، پولیس سے ولار دا ته مجرم رانی سے طالب، زندان ته سی بیا یا ته طالب، مستنطق طالب، قاضی طالب. نو عدالت سره کوم کې دا خو دا رقم نه کیسه، دا دا رقم سه ټول یو گروه یو دغه خلک ناستی دا نه فرمانده چار څو. دا خو دا معنا لري چې په زوراور باندې کار څه وسول، څو غږ نه شو تا کولای کمزور نه سر په حدود هم تطبیق او تعزیرات هم تطبیق او څه پکوا. او د سه مرجان بیا په ورسان کې څه ستوند سلاسه د محکمو ده، ابتدایا د مرافعت او تمیز ده. دې فرق تاسو د اقل وکي چې څو خاط دی اپیل ولري مرافعت طرف کوسی کنه، استناف خلار سی باید، ځکه که قناعت نه لري. دلته خو د زور ده چې بس کومه سزا ته ورکړله، شریعت نو بس ټاک دی نه وله ده چې بس همدا سوله خلا په شریعت کې غیر د شریع قانون تر څنګه تاسو ورشي خو مطالعه ورته وکړه. سقاوت و توالیت و ولایت و نظم دسپلین د حضرت عمر فاروق د نو په وخت جوړېده، قانون اصول ته جوړ کړی و. بله خبره، په خو وختو کې به یو کمیسیون دی د اساسي قانون د پلي کولو، د څار کمیسیون و، یا په دري کې به ورته ویل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي. دلته خو اصلا قانون نشته. راو دلته څه د اعتاد ثواب پوښتنه په مطابق دوی څه نه غواړي نړۍ تم ځان عیار کړي، د نړۍ شرایط ومني، حداقل ترحم په دې ملت باندې وکړي، انزوانه ځان خلاص کړي. دوی دغه د اداري سیستمونه چې په یو ډول نه بیایي هغه مشروعیت له ملت نه اخلي. دا معنا دا ده خو ملا ناست ملا وړتیا د ادارې نه لري که روابط له نړۍ سره سول بل سره، دا خو بیا کار غواړي، کار کې خو بیا دلته مجبور وړتیا ولري، همت باید ولري. چندان نهسه بیا نه خو وزارت درنه لاړ، خلک د پورې خان یې نه څه کولی بیا په نړیواله کچه خبرې نشي کړای چې صدالو کې خبرې وکړي.
بله،
دلته خو نړیوال موازین د اصول هغه خو
دي ډېر مننه.
بنیاد منه تا نه هغه غواړي.
مننه، سلامت اوسې. سلامت اوسې مارج صاحب، بیا هم درځو کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو،
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سلامت اوسئ. بیا هم د اوریدونکو څو پیغامونه لولم چې د فیسبوک له لارې راستولې دي. د سیر احمد مظلوم یار لیکلی وای په خو به چې چا جرم وکړ په پیسو به خوشی کیدو، خو اوس دا خبرې نشته. شهزاد سمیم لیکلی اوس ډیر بندیان د غلا او نشې توکو په جرم نیول کیږي. خلقی سرتیری لیکلی باور وکړي چې ټول د جمهوریت ملاتړي بندیان کړی دي. حاجی قسیم نیازی لیکلی طالبان د لوی او واړه جرم توپیر نشي کولای. سعادت کلیوال کښلی داسې حکومت نشته چې هلته بندیان نوي که جرم نوي نو قانون به نه جوړېدو. او یو بل اوریدونکی رحمت الله آغا کښلی دی د طالبانو د بندیانو شمیر ښه در معلوم دی، نه پوهیږم چې موږ ته لیکي او که زموږ میلمنو ته یې دا لیکلی دی. وایي دا شل کاله افغانان په ناحقه بندیانو، هغه مو ولې نه یادول؟ حال دا ده چې زه خو فکر کوم چې موږ به که زموږ سایت هم مراجعه وکړي د ازادي راډیو، نو موږ به په ځلونو ځلونو د باګرام او پلوچرخي د بندیانو یادونه کړي وي. له ښاغلي مشکور څخه به وپوښتم چې تاسو د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وایانده او کمیشنر وي، آیا د جمهوري نظام په وخت مو د بندیانو مشکلات مطرح کول او که مو نه مطرح کول که اوس یوازې دا خبره مطرح کی شي؟
مننه کوم. کله چې موږ او تاسو خبره د قانون او د مجرم بحث کوو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو له عمده وظایفو هم دا و چې د اصول محاکمات مدني د تطبیق څخه تر له اول څخه تر اخره پورې، حتی د جرم په مجرم باندې د جزا د انفاس تر مرحله پورې هم دغه ټوله مرحله موږ څارله، او په هر مرحله کې د متهمانو حقوق موږ د هغوی د حقوقو څخه دفاع کړي. حتی کله کله به د جمهوریت ځینو دوستانو به موږ ته ویل چې تاسو د مجرمینو دفاع کوئ. مجرم هم په اصل کې د نړیوالو قوانینو له مخې او د اسلام او د ټولو ادیانو په چوکاټ کې مجرم هم یو ډول حقوق لري. که چیرې د مجرم یا د متهم یا د مظنون له هر حقوق څخه سرغړونه وشي، په اصل کې بل جرم واقع شوی دی. ځکه کله چې موږ او تاسو وایو چې په د عدالت تطبیق، یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په اسلام کې هم دا خبره کوي او په ټول نړیوال قوانینو کې چې د جزا تطبیق باید د مجرم څخه د انتقام اخیستنه نه وي، بلکې د هغه اصلاح وي، او په زمن کې د جزا تطبیق د ټولنې عامه ګټو د ساتنې لپاره وي ترڅو عدالت تطبیق شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تیر جمهوری نظام کې هم تر ډیره پورې د متهمینو او د حتی د مجرمینو د حقوقو څخه، هغه حقوق چې دوی ته قوانین ورکړي، او خوشبختانه مخکې جناب مصباح صاحب ویل موږ ډیر ښه قوانین درلودل چې په ټولو مسایلو کې د هر چا حقوق تر ډیره پورې خوندي وو. دا چې د قوانینو د نه تطبیق مسله کیږي، د کې شک نشته چې کله موږ وایو چې خپل جرم شتون لري، په دې معنی چې د قوانینو نه تطبیق په خپل هم یو ډول جرم دی. موږ په ټولو مراجعو کې چې هلته د سلب ازادۍ مراجع وي، خپل نمائندگان درلودل، موږ په دایمي او متواتر ډول سره هلته موږ نظارت کوو، د محاکمو لجریان څخه مو نظارت کوو، د اقامې د دعوات چې هلته سارنوال مسائل مطرح کوي د هغې څخه مو نظارت کوو، متهمین او مظنونین به د وکیل دعوا څخه نیولې د هغه حقوق ټول تر ډیره پورې موږ هڅه کوله چې په عدلي او قضایي ارګانونو باندې دا ومنو، چې او تر ډیره پورې دا پروسیجر داسې و چې کله د نظارت مسله کیږي او کله د محکمې علني بودن، کله چې محکمه علني شي هلته که څوک د متهم حقوق تلف کوي هلته واضح کیږي، هیڅوک د حقوق نشي تلف کولی. په دې حاکمیت کې متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې د محکمې لعوال څخه تر اخره پورې دغه مراحل ټول علني نه دي. د په افغانستان کې د حقوقدانانو یا د مدافع وکیلانو اتحادیه موجوده وه، متاسفانه هغه اوس خپل شتون له هیواد څخه د باندې اعلانوي. دا په دې معنی چې مظلومین یا د وکیل مدافع ته لاسرسي نه لري چې دا یو ډیر مهم اصل دی. کله چې وکیل مدافع ته سړی لاسرسي ونه لري دا په دې معنی چې د یو ځپل شوی کس په توګه د قانون یا د محکمې یا د قاضي په وړاندې ودرېدل دې کې شک نشته دی چې دلته قاضي اشتباه کوي، قاضي د خپل فورس څخه یا د خپل موقف څخه سوء استفاده کوي، عدالت تر پخو لاندې کېږي. موږ چې کله وایو چې د قانون تطبیق او اصل کې قانون هم په همدې خاطر جوړیږي چې د ټولنې نظم تامین کړي او بل اخره عدالت تامین کړي. چې کله موږ وایو د عدالت، د آسماني ادیانو یو اصل هم عدالت تامین دی. چې کله الله جل جلاله وایي چې ليقوم الناس بالقسط، کله چې موږ الله جل جلاله وایي چې موږ پیغمبران په دې خاطر را لېږلي دي چې هغوی خلکو ته د عدالت په تامین باندې عمل وکړي. زمونږ هم غوښتنه دا ده چې په مجرم باندې د قانون په تطبیقونکي باندې، د قانون په عملي کوونکي باندې، لکه څنګه چې جناب په قضایه قوه کې او په مقننه قوه کې، په ټولو کې عدالت تامین شي. او هر سر تطبیقوي یا عدالت تر پښو لاندې کوي، هغه په خپله جرم کوي او په خپله د جرم. بل مهمه مسله چې غواړم په لنډو کې ورته جناب سروان کچیره مونږ غواړو چې یو چا باندې قانون تطبیق کو، په دې خاطر نه کوو چې هغه ډیر ته یو قوي او متکرر مجرم راوباسو. تاسو وګورئ کله چې یو سړی په غیر عادلانه توګه په سلیقوي ډول سره هغه مجازات کیږي، هغه زندان ته ځي، د هغه حقوق تلف کیږي، کله چې هغه بیرته خوشی کیږي، هغه عقدوي رامنځته کیږي او بل اخره د لا قوي جرمونو لپاره هغه تصمیم نیسي. نو په کار دا ده چې عدالت تطبیق شي. چې کله عدالت تطبیق شي، ټولنه هم د عدالت تطبیق سره حمایت کوي، فقه، شریعت او اسلام هم د عدالت قانون څخه حمایت کوي، او نړیوال قوانین هم د قانون دته
مننه سلامت اوسه. مشکور صاحب، ډیرو اوریدونکو مو د فیسبوک لاره هم د قانون موضوع ته اشاره کړې ده. مثلا کلیوالي کلی د مشکل دا دی چې دلته جرم او سزا شته خو قانون نشته. کوم د قانون بل اوریدونکو مو اعظم افغان لیکلي دي وایي د قانون نه موجودیت د سبب دی چې کم جرم لرونکي او زیات جرم لرونکي یو شان قید تیر کړي. او یو بل اوریدون کې اسد افغان به لیکلی دی وای زما خپل رور له طالبانو سره بندي دی، پوره یو کال وشو په دې یو کال بند کې صرف یو واري مخامخ مجور سره ملاقات کړی دی. له بندي سره انساني چلند د په وینا نه کیږي او بندي ته خپل حق نه ورکول کیږي، خو بیا هم طالبان ځانته مسلمانان وای. پم دې اړه شغله پاسه تاسو نظر څرګند کړئ. ما هغه دا چې داسې ادعا وشته چې طالبان په بندیخانو کې له بندیانو سره بد سلوک کوي، خواړه پوره نه ورکوي، اته دی وهلو ټکولو اداوې هم کیږي، دا څومره دقیقې دي دا اداوې؟
دې کې زه فکر کوم چې تر دې راهدا به دا ځکه دقیق وي، یو خو طالبانو په تیر 15 کلن دوره کې چې حاکمیت درلوده له دې میتود نه استفاده کوله په عملی لحاظ. لبل اړخه کله چې ستانداردونه شتون ونه لري، قوانین ته دوی اطاعت مثلا مطرح نه وسی، د بیان ازادي باندې محدودیت راشي، اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع حق باندې محدودیت ولشي، نو بیا داسې تورونه موږ لګوو ور باندې د خلکو خبرې بیا سمې دي، شکنجه داسې حال کې دوی د شکنجې په واسطه باندې اقرار او اعتراف له مجرم نه اخلي چې هم په شرعي لحاظ او هم د موضوع قوانینو پر بنسټ باندې شکنجه ممنوع ده، کرامت انساني یو اصل ده چې په نظر کې ونیول شي، برات الزمه اصلي حالت ده، مګم دا چې د عبدالله صلاح محکمې په واسطه باندې یو څوک مجرم ثابت شي، عادلانه محاکمه یو اصل ده. دا په دې معنی چې دا ټول د یو مجرم د متهم د نیولونه تر تطبیق د حکم پورې دا ټول په نوشته شوی توګه اجرات جزایی قانون په 302 په تومادو کې په دې مسایل باندې بحث کړی ده. 302 یا مادو کې همدغه رقم نور قوانین دي د جزا کود، دا ټول موارد مشخصه کړی دي. اوس د یو کال لپاره په توقیف کې، مثلا د توقیف موضوع په تیر کود د جزا کود کې 15 ورځې ولا نهایت هغه به 15 ورځې نور خو ځپې دای 15 ورځې پورې به تمدید دي. نو یو کال چې اوس به سرنوشت پاتې کیږي دا ګوري هغه مسله ده چې بګرام په زندان کې 15 کال شاوخوا دوی به سرنوشت پاتې ول او دا یو عامل شو چې د دې د تحریک را قوی شو طالبان را قوی شو ځکه چې البته دغه بی عدالتي په تیر نظام کې کیدی او موږ په دې باندې تل غوونه اوچت کړی ول خو دوی اوس غواړي عین موضوع دی او یو کس په باره کې مثلا نفر نیول کیږي څلور میاشتې شپږ میاشتې دوه میاشتې هر وخت بیرته خوشی کیږي هیڅ موضوع سره نشته ده دا په قانوني لحاظ باندې دغه خپل سر توقيف دغه جرم ده
بلی.
یعنی دوی باید خپل
ترماتیل ده ډیره مننه سلامت وسه مس با صاحب ډاکټر صاحب سعیدی صلاح الدین سعیدی همدا اوس شیبال استودیو سره وصل شو فکر کوم چې په وخت کې ستیر وطن شوي و تاسو ټلیفون ته جواب ور نه وایو نو خو په حال سعیدی صاحب وخت ډیر پات نه دی تاسو څنګه زما پوښتنه ده چې اصلا جرم څه دی او چیشته موږ جرم وایلی شو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو اوریدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم جرم په قانون کې د هغه کار نه کول چې قانون منع کړی دی او یا د هغه کار کول چې قانون منع کړی دی د درجه بندی لحاظ قباحت جنحه جنایت دی او په مجموعي لحاظ
ډاکټر صاحب اوس خو په افغانستان کې قانون نشته دی طالبان وایي چې دوی شریعت عملی کوي او د شریعت په اساس باندې خلکو ته سزا ورکوي کې د شریعت له نظر تعریف کې شریعت چی شته جرم وایي اوس یو چاته بلې مهرباني
په دنیا کې درې ستر حقوقي سیستمونه دي کانتیننتل لا چې په اروپا او سکاتلند کې دي کیس لا یا کامن لا چې په انګلند کې دي او اسلامیک لا چې په اسلامي هوادو کې دي د دې درو حقوقي سیستمونو پر بنیاد باندې انسان هغه وخت مؤاخذه کېدلی شي چې د هغه قانون مدون قانون پر بنیاد مؤاخذه کېدلی شي چې مخکې د ماین تخلف نه یا مخکې د ماین حالت نه هغه قانون نافذ وسی کچیرته یو سلسله بی خبر احساساتی ځوانان می مؤاخذه نکی د اسلامیک لا په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته هغه څه چې طالبان او یو شمیر د قانون نه بی خبر افراد تاکید کوي چې موږ په افغانستان کې اسلامی شریعت تطبیقو د اسلام د شریعت منابع څلور دي قران ان کریم سنت رسول الله اجماع د امت او قیاس ده په دې مورد کې د علما او شخصي پتاواوي د مجتهدين او شخصي پتاواوي شته چې په لسحو باندې دي هغه ادعا چې طالبان کوي چې موږ اسلامي شريعت تطبیقو دا به معنا په د مفهوم ده چې د اسلام شريعت په مختلفو مواردو کې مجتهدين مختلف
ډېر مننه سلامت اوسه کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی متاسفانه چې نور وخت نه لرو سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه همدارس د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی وایاند او کمیشنر شکر الله مشکور د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح او په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارض څخه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی لاخوں میں قتل تسمدی Thank you. زکه دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زینه قصه ستا جا بنیادم ندر